سلام ستړي مشي دا مازیګر شپک بچې دي خبري مجلې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخليقي چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي. ریچارډ بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زر ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز نه د منلو وړ دی او نه هم د تصور وړ دی او لا هم د زر ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې له لاسه نه دي ورکړي. بل پلو بیا په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونو او ښځو د زده کړو زر ورځې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلی دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلی دی چې برټانیا د افغان نجونو ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې پانتونی زده کړو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. د افغانستان شاوخوا 1500 کسان سعودي عربستان ته د حج لپاره تللي دي. سبا به حاجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوزیانو نن د آذربایجان د ادارت کړی ده چې ارمنی ځواکونو د آذربایجان په نخوچوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان پوزیان تورن کړي وو چې په دریو کلو کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم سوابر کړی دي. د آذربایجان ارمنستان ترمنځ په سرحد کې پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړي دي چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 11:30 شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 24 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې سره ویشل شوي دي. پایلوبه به یې د جولای په 14 ترسره شي. تاسیس مخه کلاساته رادیو نوورې استاد رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نه سیويش او 25 مترو د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا دو لشپګ نوي وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه باندې دلې شي. په افغانستان کې د خزینه کارکونکو چې په دولتي ادارو کې کار کوي ماشونه یې تر 15,000 افغانۍ ورکته شوي دي. خو یا په دې ماشونو ورځنی ژوند چلیدای شي وړاندې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې هغه کسان چې له ایران او پاکستان راستانه شوي دي وضعیت یې څنګه دی؟ خو هغوی چې لا په پاکستان کې دي له هغوی سره خبرې.
ماجر لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
د لوی اختر مخه ده او د مالونو بیه لوړه شوې، خو ځینې مالداران یې علت وچکالي یادوي.
پاس وو پر وچکالي نه وي، پسونه په خپله خوله چاغېدله، په خپله خوله به ګرځېده، خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله، راتلله دلې خرڅېدله.
خو دا چې اوس په یو مال باندې څومره مصرف کېږي وړاندې به درته په راپور کې وایي. په نړیوالو مسایلو کې به هم درته د غزې جګړې ته ورشو، همدارنګه د جیوه هیوادونو ناستې ته به هم تم شو. د سپورت له نړۍ به مو هم خبر کړو. نو مطالعه شتمنتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري دفتر د طالبانو حکومت لوري د خزینه او کارکونکو د ماشونو د کمښت په پریکړې خبرګون خو دلې دي د چې د دفتر څه ویلې دي ورزو تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخي په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوی تر ټولو ټیټی کچې ته راکته شوی غندلې ده. د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبیزه ډکه او په ژوره توګه خپل سری ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شویو میرمنو کاري تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوې کمول سخت توپیري چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنی شي، خو په خبره یې نږدې درې کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو ماشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکوونکو ماشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلی 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کېږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو میرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بېځایه شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې 6.4 میلیونه افغانان په جبري توګه بېځایه شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. ورزو د دغې کډوالو ستونزې د سنګه کړ په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیر ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بېځایه شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بېځایه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیر د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بېځایه کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 112.3 میلیونه خلک په جبري توګه بېځایه شوي وو چې د 2024 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دا شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمیره په سیمه کې د رواني بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5% یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي، چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیر د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تېره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نویدې افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل:
د امارت له راتګ څخه مخکې موږ ژوند هڅوي روان و، اما هغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هېڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې نن یې د کرکټ لوبه د دریم ځل لپاره وګټله او په اتو غوره ټیمونو کې راغلل خپل سپورتي خبریال له جزئیات واخلو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. نن دویم ورځ چې په بروکسل کې د ناټو د 2 غړو هیوادونو د فا وزیران راغونډ شوي، پر دې بحث کوي چې څنګه دا پوځي تړونه په رسمي ډول د روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بېپیلوټه الوتکو د نسکویرېدو وعده کړې او کیف ویلي دي چې یو شمېر روسیې ډرون الوتکې او توغندي یې له منځه وړي. جزئیات احمد چیبر نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یو ګروپ له لارې چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږي چارې مخته وړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 2 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي 12 بې پیلوټ الوتکې تذکرې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 8 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړي دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبرې وشي چې څرنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولی شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشي مخکې ورستی یوه ده. د ناتو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړیږي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل ام او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته. سهل صاحب پستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. که تاسو را ته د افغانستان د نننۍ بریا پاړه باندې وای.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د نننۍ سیالۍ په ګټلو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپل ځای تثبیت کړ او په دې سره افغانستان په خپل ګروپ کې لوست انډیز وروسته دغه مقام ته ورسید او په داسې حال کې چې د نیټ رن ریټ پر اساس په خپل ګروپ کې لوست انډیز وړاندې قرار لري. افغان لوبډلې په دغه سیالۍ کې وکړې شول چې د پی ان جی یا پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړې. دا دریم ځل دی چې افغانستان په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل مخالف لوبډلې تر سلو په کمو منډو سوځوي. دا ښیي چې د افغانستان توپ اچونه اوس په روان نړیوال جام کې تر پخوا لا ډیره غښتلې شوې ده. که څه هم مخکې د افغانستان د ورو توپ اچونکو ذکر په نړیواله کچه ډیر کېده، خو په روان نړیوال جام کې لیدل کېږي چې د افغانستان چټک توپ اچونکي په ځانګړې توګه فضل حق فاروقي ډیره خطو پچونه کوي چې هغه په دیش لوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپ اچونکو مخکښ دی او 12 وکټې اخیستې دي. هغه په بیګانه سیالۍ کې هم درې لوبغاړي وسوځول چې د لوبي د اغیزمن او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په پرله پسې دوه سیالیو کې دویم ځل دی چې فضل حق فاروقي د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه ګټي. افغانستان په خپل وروستۍ سیالي په ګروپي پړاو کې له ویست انډیز سره د جون 14 نیټه کوي چې دا به معلومه کړي چې پروان ګروپ کې چې پسی ګروپ کې کوم لوبډله په اول مقام کې پاتې کیږي. د دې وروسته به افغانستان بیا په د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې له آسترالیا، د غراز له هندستان او احتمالا له بنگلاديش سره سیالي تر سره کوي چې د کرکټ د شنونکو په وینا ګروپي په سوپر 8 پړاو کې یو څه سخت دی، خو د افغان لوبډلې روان پرفارمنس دا ښیي چې هغه سیالي به هم مخالفینو ته آسان نه وي او افغانستان به پکې ښه سیالي کوي. یو بل خبر چې دم ګړی د مهمه خبر د امریکا او د هندستان سیالي ده چې په امریکا کې تر سره کیږي او د ورخت لامل د سیالي زندېدل ده. د دې مهمواله دا ده چې د سیالي تر سره نشي د ورخت لامل، نو امریکا به له هند سره یو ځای له الف ګروپ نه د سوپر 8 پړاو تلار پیدا کی او پاکستان به د دې چانس ونه لري چې سوپر 8 پړاو تلار شي او هغه به له سوپر 8 پړاو څخه پاتې شي.
د افغانستان د روان لوب په اړه کله ګټه ډیر وای څومره چانس د افغانستان له ویست انډیز نه وګټي؟
قتل کیږي چې د ویست انډیز توپ وهون کی پیاوړی دی، خو او کنډیشن هم دی غوی خپل د ملک هم دی غوی د نو قربانی دی حتمن دی غوی فیصدی د ګټ زیاته خودل کیږي. خو د افغانستان چټک توپ اچونکو ته په کتو بل خصوص فضل حق فاروقی ته هغه په سر کې مخالف توپهون کې نه پریږدي چې تیز یا چټک پیل وکړي. ویست انډیزم د نیوزیلند پر وړاندې چې کومه سیالي کړې وه په سر کې و لوبغاړي ډېر زر لاس ور کړی، خو دغه اتم نمبر توپهون کې نیمه سلیزه جوړه کړې و. نو زمنګ لاند او د کرکټ د شنون کو لاند د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې تر دې دمه غختلې ده او هیله مندي ده چې افغانستان به په دې ګروپ کې سیالي ونه بایلي.
ډېر زیاته مننه کور دی ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې او دا چې په تو غوره لوبډلو کې کوالیفای شوې ده په دې اړه روستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
وس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د پوسونو بیې لوړې شوې دي. سره له دې چې هر کال معمولا د دولي اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څاروي او بیې لوړېږي، خو په دغه ولایت کې د پوسونو خرڅونکي وچکالي او د حیواني خوراکو د بیو لوړوالی د څارویو په ځانګړي ډول د پوسونو د بیې د لوړېدو لامل بولي. بلخوا د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان په دغه ولایت کې د پوسونو د بیې لوړېدل د غوښو د تقاضا زیاتوالی بهرته د پسونو قاچاق او وچکالی یاده کړی ده. تفصیل لسمی په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړې چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له دو کلونو راهیسې د طالبان
په ډېرې بخنې سره د کندهار راپور ته به روس ته ورشو، خو اوس په د هغې امریکایي زندانی په اړه باندې جزئیات درکو چې دا په افغانستان کې په زندان کې د یو د طالبانو لخوا نیول شوی دی. ویل کېږي چې د ده روغتي حالت سم نه دی. دا راپور به واورو، بیا به کندهار ته ورشو.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړی چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له دو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن مې په ورځ په یوه بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلی اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغیزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو لمخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په شل کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو تر بګرام تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره د غربي نړۍ د هغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخلې غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغې چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي. کوربټ او کورنۍ یې په 2013 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالي ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
په راپور کې مو اوریدل چې یو امریکایي د طالبانو په زندان کې دی او د هغه د کورنۍ او نورو کسانو په وینا چې روغتیا یې وضعیت هم ښه نه دی. اوس هم ورځو کنده هارته او په دې اړه چې ولې د حیواناتو بیې لوړې شوې راپور اورو.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
ګرانې وروره، په دغه ده په خاصې وو پر وچکلۍ نه وې، پسونه په خپله خوله چاغېدله، په خپله خوله به ګرځېده، خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله، راتلله دلې خرڅېدله. اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولاړ دي، یو پر 30 منۍ، په 4000، په 15000، 4500، موږ په خرو بیا راولو دا کم په 70 په 80000 چې په دغه به اوس موږ ته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو. نو په دغه ګرانې نور خو هیڅ نه دی، بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنا یو څه ګران ده. په افغانو هیڅ په ارزه کې رانیو کېږو، په هغه کې احمد دلی هم تر پخوا یو روپۍ هم نه دی ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
سردار محمد د پراړه منج په 15 افغانۍ دی، دا به بار موږ په 6 وساتو، موږ څه وکړو؟ ګوره د ولې پر هغه غاړو طالبان پرېږدي، موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوځي د امان ګنج ته، د امان ګنج ته موږ به ولای نو څه چې بوځو الته ګنج ته ورننځو پر پسه باندې شلو جه شغوانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ تراکې په جې زر کالداري په جې زر غواني یا په سلویر زر غواني د میاشت راکې او د جې ځای چې موږ ولود راغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته 300-400 غواني موږ ته کرایې غواړي. موږ مجبورې موږ څه چم وکړو، کوم خوا وکړو؟ بار بنا ګرانی ولې نس جوړو.
مانو حکیم دی رور څنګه بده ګراندی سی جواری ګراندی پروګرام نه په 50 افغانی من راځي پښپتا افغانی چې افسر انس سره 2 میاشتې وسه دی ته بتاوم کې ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بیل وړي سی ودی. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي، چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکلي ده، په کندهار کې وچکلي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډیره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچاغې لار وي، کپ بل لار وي، د پسونه دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي، چې دي د پسونه ورکوه کېږي دی او قرارداد ځای دي ورکړ سي، په د کچاغې لارې چې بند شي، پر یېګو په نور لار باندې چې بند شي، کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره کېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي، ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.